بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه کې هیلي ومنې د تهران راډیو له مازیګرنۍ او ساعت خبرونې سره زلی اصغر عابدي له خپلې همکارې اغلې فاطمې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره ملتیا وکړئ. نن د چهارشنبه ورځ د 1403 لمریز کال د لیندۍ د میاشتې اوهمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د نوومبر له 28 او د 1443 قمري کال د جمادې الاول د میاشتې له 25 نیټې سره سمون خوري. قدرمنو اورېدونکو، له معمول سره سم به لومړی تاسو ته د ایران، افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې سي، او ورپسې به هم د لبنان او د اسرائیل رژیم ترمنځ د اوربن پاک له یوه سیاسي تبصره واورئ. د پروګرام په دوام کې به هم د پاکستان په وروستۍ حالاتو د دوو کارپوهانو، آزاد خبریال طاهر خان او سیاسي شناند ډاکټر محمد رحیم دورانی په ګډون ګردی میز خبرونه درته وړاندې سي، او په پای کې به هم د کال د شعار پاک له یوه ځانګړې خبرونه واورئ چې ورسره زموږ به د نن ورځې مازیګرنۍ یوه ساعته خبرونه به ختمه سي، او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parsoday.ir/space زموږ د ویبپاڼې درک دی. همداشان زموږ https://iranradio.irps هم زموږ عمومي پاڼه ده. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د وسلوالو ځواکونو قماندان په اسرائیلو د یو ځپونکي حملې د ترسره کېدو خبر ورکړی. ایران د لبنان او اسرائیل رژیم ترمنځ له اوربنده هرکلی کړی دی. د امریکا خارجه وزیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بقاعده وتلو په هکله کانګرس ته ځواب ورکوي، او په پاکستان کې لاریونونه ختم شوي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په ایران باندې د سیونیستي رژیم وروستي یرغل ته په اشارې سره ویلي چې د ایران د اسلامي جمهوریت دفاعي نظریه په ضروري وخت کې به د دښمن تر ټولو لوړو ګواښونو ته د ځپونکي او مخنیونکي ځواب په بنیاد جوړه سوې ده. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز محمد باقری د جګپورو پوځي چارواکو په غونډه کې ټینګار وکړ چې سیونیستان په ایران باندې په خپل وروستي یرغل سره د ایران د اسلامي جمهوریت سرې کرښې تر پښو لاندې کړي دي. د پارس تودی له راپور سره سم جنرال باقری وویل سیونیستان دې پوه سي چې د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو د نړیوالو قوانینو، اسلامي تعلیم او اخلاقیاتو په بنیاد له بیرې او ځنډ پرته په پوره ځیرتیا سره په مناسب وخت کې د خپل ځمکنۍ بشپړتیا څخه په دفاع کې یرغلګر ته پښیمانوونکی او توپیرناک ځواب ورکوي. جنرال باقری هم داشان د وعده صادق دو پوځي عملیاتونو ته په اشاره سره جواب کړه. هم دغه شان چې دغه دو عملیاتونو د تاکتیکونو او د پلی کېدو له نظره او حتی د کارول سی وسلو په ډګر کې له یو بل سره توپیر درلوده، د اسرائیل د رژیم د ورستي یرغل جواب هم د دې رژیم د مشرانو د فکر او سوچ نه به هاخوابي او له مخکنیو بریدونو سره به توپیر ولري. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس په روانه ورځو کې په غزه او د لبنان په جنوب کې د سیونیستان له لهندۍ ته اشاره وکړه. د سیونیستي رژیم یرغلګر پوځ په غزه او لبنان کې د ملکیانو په خلاف د زیاتو جنایاتو د ترسره کولو سربیره د خپلو موخو په ترلاسه کولو کې ناکامه سوی دی. جنرال باقری ټینګار کړی چې په لبنان کې د اسرائیلو د جنگ له ټولو مهم هدفونه د نیوکې فلسطین شمالي سیمو ته د امنیت او ثبات راوستل، تر څو سیونیستان بیرته دغو سیمو ته ورستنه سي، چې نه یوازې د هدف پوره سوی نه دی بلکې د نیوکې فلسطین نور لوی ښارونه لکه یفا او تل ابیب ته هم نامنې غزیدلې دي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی او چارو د وزارت ویان د لبنان پر خلاف د اسرائیل د یرغل د بندیدو له خبره څخه هرکلی او د لبنان له حکومت ولس او مقاومت څخه د ملاتړ اظهار وکړ. د سهونست رژیم پوز د 2024 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 23 نیټې څخه د لبنان په جنوب باندې پراخ بریدونه پیل کړ او د لبنان حزب الله هم د دغو جنایاتو په ځواب کې د سهونست رژیم پر خلاف عملیاتونو زور ورکړ او روزانه به یې سلګونه توغندۍ د اسرائیلو په پوز ور وویشتل. نن چهارشنبه خبری سرچینې اعلان وکړ چې د تېرې شپې له 1 بجې نه د اسرائیل رژیم او لبنان ترمنځ د اوربند هوکړه عملي شوې ده. د ایران د خارجه وزارت ویاند اسماعیل بقایی په تیرو 14 میاشتو کې د غزې او لبنان پر خلاف د جنگ د بندیدو لپاره د ایران همیشنۍ دریځ او پراخو ډیپلوماټیکو هلو ځلو ته په اشاره سره جوته کړه. د سهونست رژیم د جنایاتو او جنګونو په پایله کې چې د امریکا او د اروپایي هیوادونو په ملاتړ ترسره شوي د 6000 بېګناه انسانانو د شهادت او د 140000 د ژوبل کېدو او د 3.5 میلیونو فلسطینیانو او لبنانیانو د بې ځایه کېدو او د یادو هیوادونو د بېخبناو د له منځه تلو سبب شوی. بقایي زیاته کړه د نسل وژنې د بندېدو لپاره د انصاف د نړیوالې محکمې حکمونو او د جنګي جنایاتو او د بشریت پر ضد د جنایاتو په تور د سهونست رژیم د مشرانو د نیول کېدو لپاره د نړیوالې نای محکمې لخوا صادر شوی حکم ته په کتو سره د نړیواله عامه افکار چې په تیرو 14 میاشتو کې د نسل وژنې او د جنگ د بندولو غږونه پورته کړې وه، نن د محکمې له لورې د اسرائیل د نیواکه رژیم د جنایتکارانو د سزا ګاللو په تمه دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هم دا شانه په لویدیځه آسیا کې د سولې او ثبات د ساتنې لپاره د نړیوالې ټولنې په مسؤلیت او د غزې پر خلاف د سهونست رژیم د جنگ د بندولو لپاره د کارنده فشارونو د راوړلو پر ضرورت ټینګار وکړ.
د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مرستیال د دې په بیانولو چې له حقوقي نظره د ایران په خلاف د نړیوال اټومي اژانس د واکمنو د شورا پریکړه لیک بې بنیاده دی. وویل اروپا او امریکا دې پوه سي چې د کوونکي په مقام کې نه دي. د نوومبر د میاشتې په 1 د ایران په خلاف د درو اروپایي وادونو انګلیس، فرانسې، جرمني او همداشان امریکا پریکړه لیک د اټومي انرژي په نړیوال اژانس کې تصویب سو. په دغه پریکړه لیک کې له اټومي انرژي له اژانس سره د ایران همکاریو ته له اشارې پرته له تهران څخه غوښتنه سوې وه چې د اژانس لخوا مطرح سویو ادعاګانو د هوارولو لپاره سمدستي اقدامات ترسره کړي. د ایران د ولسمشر د ستراتیژیکو چارو مرستیال محمد جواد ظریف ارناتو ویل اروپایانو نه یوازې په برجام د هوکړې په چوکاټ کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، بلکې د امریکې له وتلو وروسته هم په خپلو ورکړل سویو ژمنو عمل نه وکړ. ظریف زیاته کړه اروپایان په داسې یو مقام کې نه دي چې د ایران په وړاندې ادعا وکولی سي او په دې خاطر د واکمنو په شورا کې تصویب سوی پریکړه لیک هیڅ ډول حقوقي بنیاد نه لري. د ایران د ولسمشر د ستراتیژیکو چارو مرستیال په دې باندې په ټینګار سره چې د اټومي انرژي په برخه کې د برجام د هوکړې له خلاف ورزۍ څخه هیڅ یو لوري ګټه نه ده کړې وویل ټوله نړۍ دې باید خبر واوسي چې دغه زیان رسوونکي بهیر نه یوازې باید بند سي، بلکې باید ستنه سي، ځکه چې په نړیوال ډګر کې د صفرونو جمع کول معنی نه ورکوي. ظریف ټینګار کړی چې اروپایي اتحادیه باید د نړیوالو ستونزو د لامل او د زیاتو غوښتنو له مقام څخه ځان لرې کړي او وښيي چې د رامنځته سویو زیانونو د جبرانولو په لټه کې دی.
د امریکا خارجه وزیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بې قاعدې وتلو په هکله ځواب ویلو ته حاضر شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن بالاخره موافقه وکړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس د استازو په جرګه کې خبري وکړي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوری پال پکې اکثریت دی دا خبر له اوږدو لانجو وروسته پرون ورکړ. د کمیټې مشر مایک مکال ویل بلینکن منلی چې د دسمبر په 11 نیټه به په دغه کمیټې ته حاضر شي او د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بې نظم وتلو په اړه به علني خبري وکړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو غیر مسؤلانه خروج د زیاتو ستونزو لامل شوی دی چې لا هم امریکایي چارواکو یې د مسؤلیت له منلو ډډه کوي. قدرمن اوریدونکو، روسیه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره اړیکې مهمې بللې. په دې اکله زموږ خبریال یو راپور چمتو کړی چې په ګډه سره اورو.
روسیه یو ځل بیا له افغانستان سره اړیکې مهمې بللې دي او ویلي دي چې طالبانو له سرپرست حکومت سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي. د کرملن ویان دیمیتری فیسکوف ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرپرست حکومت سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی. دیمیتری فیسکوف د دغه خبري کانفرنس پر مهال د ممنوع ډلو له لمړ څخه د طالبانو د وستلو د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په دې برخه کې هڅې دوام لري او تر نهایي کېدو وروسته به له رسنیو سره شریکې شي. نوموړي په دې کانفرنس کې د سرپرست حکومت سره د روسیې اړیکې مهمې بللې دي. دا یادونې ده چې تر دې وړاندې د روسیې د امنیت شورا سرمنشي سرګی شویګو کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت له لوړپوړو چارواکو سره کتنه کې ویلي وو چې د ممنوع سازمانونو له لومړر څخه د طالبانو ویستل روسیې پړاو ته رسېدلی دي. بلخوا د سیاسي چارو شنونکي د روسیې او افغانستان ترمنځ د رسمي سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا یو مهم ګام بولي او وایي چې افغانستان د غوره ستراتیژیک موقعیت په لرلو سره د روسیې لپاره مناسب اقتصادي فرصت دی. د سیاسي چارو دوه تنه کارپوهان سید ذکر الله هاشمی او امید الله قاسمزی په دې اړه داسې وایي:
به نظر من انشاءالله که دیگه دولت ها هم در این موارد اقدامات پیشین میکنن، انشاءالله که روابط امارات اسلامی افغانستان بالخصوص با دول منطقه قوی تر و بهتر میشه،
بیشتر علاقمند با تعامل سیاسی و اعزام نماینده ها با افغانستان شوند که امر در کل میتونه افغانستان رو بیشتر با جهان نزدیک بسازه و در روسای برسمیت شناسی امارات اسلامی افغانستان نیز میتونه از اهمیت خوبی برخوردار باشه.
دا ویلو دا چې تیره ورځ د روسیې د امنیت شورا د عمومي منشي سرګی شویګو په مشرۍ یو پلاوی کابل ته سفر کړی و او د سرپرست حکومت له چارواکو سره یې په دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکاریو خبرې کړې وې. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
د خبرونو دوام. وروسته له هغې چې د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان له زندان څخه او د هغه میرمنې بشرا بی امر وکړ چې د عمران خان د خوشي کېدو او د تحریک انصاف د دوی په وینا د قانوني غوښتنو د منلو په موخه به د نوومبر په 15مه په اسلام آباد کې پراخه لاریون پیل کړي. د پاکستان حکومت په ټول توان سره د دغه لاریون مخنیوی پیل کړی. قسم تیره ورځ د تحریک انصاف کون پلویانو اسلام آباد ته ورسېدل، خو د نن سهار د خبرونو له مخې په دغه هیواد کې پاکستاني ځواکونو لاریون ختم کړی او د تیرو څلورو ورځې راهیسې د اسلام آباد تړلې لارې په عادي ډول پرانیستې دي. له نن سهار راهیسې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په لارښوونه د بېلابېلو سیمو څخه د کنټینرونو د لیرې کولو لړۍ پیل شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي چې سر له نن څخه به تړل سوي لارې خلاصې او په مخابراتي شبکو لګول سوي بندیزونه ختم شي. خو نوموړي یو بله ادعا هم کړې چې د عمران خان لاریونوالو کې زیاته برخه افغانان وو، چې دا موضوع شي د پاکستان او افغانستان په اړیکو نور هم منفي تاثیرات وکړي او په یاد هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت نور هم خراب شي. بلخوا د پاکستان دولتي تلویزیون ویلي چې د تحریک انصاف د لاریون پر مهال 1500 کسان نیول شوي دي، خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند ادعا کوي چې د دغه ګوند ګڼ پلویان د لاریون پر مهال د پولیس لخوا په ډزو وژل شوي دي. په ورته وخت کې تحریک انصاف ګوند ویلي چې د خیبر پښتونخوا سر وزیر علي امین ګنداپور او د عمران خان میرمن بشرا بیبي په مانسهره کې له خبریالانو سره د پیل شوي په اړه ورستی جزئیات شریکوي.
او د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا طالبان د افغان ښځو په وړاندې په سیستماتیک جنسیتي جبر تورن کړی دی. ریچارد بینیټ د سه شنبه په ورځ د نوامبر 26مه نیټه په یو ویډیویي پیغام کې چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې یا په خوانی ټویټر کې خبره کړې ده، ویلي په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي ژورې ریښې لري چې د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي جبر او تبعیض له امله زیات شوی، او دا جبر په دې وروستیو کې د اخلاقي قانون په تصویب سره نور هم بنسټیږي.
دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدرمن اوریدونکو د کارپوهانو له نظره د پردې تر شا لبنان سره د اسرایل دوربند وجوهات زموږ د نن ورځ د سیاسي تفسیر وړاندې په دې لټه چې تر پای زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولري. د تیر شپې له یوې بجې راهیسې د لبنان او د اسرایل رژیم ترمنځ د اوربند د ټینګېدو خبرونه خپریږي. ویل کېږي چې دواړو لورو د شپېتو ورځو لپاره اوربند ته غاړه ایښودلې ده. دا چې ولې اسرایل رژیم بې له دې چې خپل اعلان شوي اهداف ترلاسه کړي د اوربند منلو ته تیار شوي، د کارپوهانو له نظره بېلابېل دلیلونه درلودای سي. په لبنان باندې د اسرایل رژیم د برید اعلان شوي اهداف څو؟ سیونیس رژیم د سپتمبر په 23 په لبنان باندې پراخ هوایي بریدونه پیل کړل او بیا ورباندې ځمکني یرغل وکړ. د دې رژیم چارواکو اعلان وکړ چې له دغه پوځي عملیات څخه هدف دا دی چې نیواکي فلسطین سره د لبنان له سرحدي سیمو یعنی جنوب څخه حزب الله غورځنګ وشړي او د نیواکي فلسطین په شمالي ښارګوټو کې امنیت برقرار کړي، څو دغو سیمو ته د سیونیستانو د بیرته ستنېدو زمینه برابره سي، کوم چې د حزب الله د غورځنګ په د بریدونو په خاطر تیشته ته مجبور سی وو. خو کابو د دوه میاشو په تیرې دو سره اسرایل رژیم د پراخو هوایي بریدونو سربیره د حزب الله غورځنګ په ځپلو کې ناکامه سوی او د لبنان په جنوب کې په خپل ځمکني عملیات کې له دوامداره مات سره مخ سوی. سیونیستي ځواکونه چې د لبنان په جنوب کې د پراخو بمباریو په مرسته غوښتل حزب الله غورځنګ په شا وطن به وي، اوس خپل په یو هدف بدل سوي او د درنو مرګ ژوبل سربیره د لبنان د جنوب د اشغال لپاره ټول عملیاتونه ناکامه سوي. د نماسې و نه یوازې د نیواکي فلسطین په شمال سیمو کې امنیت برقرار سی نه دی، بلکې وسته حزب الله غورځنګ د بریدونو لمنه تر حیفا او تل ابیب پورې غځېدلې ده او په لکونه نور سیونیستان هم له خپل کورون څخه تیښتې ته مجبور سوي دي. د حزب الله کمزوري کول او د لبنان له جنوب څخه شړل او د نیواکي فلسطین په شمالي سیمو کې د سیونیستان د بیرته میشتولو په هدف د امنیت تامینول د دې رژیم اعلان سوي موخې وي چې یوه هم پوره سوې نه ده. دا چې ولې په داشان حالاتو کې اسرایل رژیم اوربند منل ته مجبور سوي دي، کارپوهانو بېلابېل نظرونه لري. خو عربی نړۍ وتلی شنان دوستاد عبدالباری اتوان رایل یوم ته وویل که د اسرایلی او امریکایي رسنیو څخه مو اورېدلی وي، ویلي چې نتنیاهو د اسرایلو د جنگ د کابینې له وزیران سره په ناسته کې د اوربند لپاره شنه څراغ ښودلی تر څو د امریکې ځانګړی استازی او کشتن د اوربند په لړ کې ژر تر ژره لاس په کار سي. د غرب سیران دې ته په اشاره سره چې د حزب الله جنګیالیو تیرک شنبه په څه باندې 340 توغندۍ او څو ځانمرګو بی پیلوټو الوتکو سره په تل ابیب، حیفا او صفت کې د اسرایلو په پوځي او استخباراتي اډو حمله کړې او 4 میلیونه اسرایلیان په پټنځایونو کې پناه اخیستل ته مجبور کړل او بنګوریون هوایی ډګر یې بند کړ. وویل د اوربند مثبتو خبرونو په پراخه پیمانه د خبرولو هدف د نیواکي ټاټوبو په شمال، مرکز او جنوب کې په شارګمشکو د واکمنی ویرې او وحشت ختمول دي چې تقریبا هر ورځ د خطر په سایرنونو او د توغندیو د چاودنو په ژغونو تیروي. د عربی نړۍ د دغه شناندې په وینا د سیونیستي رژیم لخوا د اوربند د منلو بله وجه د حزب الله د ځانمرګو بی پیلوټو الوتکو او توغندوی بریدونو د زیات اندازې په وجه د کاهیفا، نهاریا او صفت په شمول د لویدیځ الجلیل په شارونو او د نیواکي ټاټوبو په شمال کې د ژوند فلج کېدل دي. د دې رپورت لمخې د نیواکي ټاټوبي دویم مستری بندرګای یعنی اشدود ته د حزب الله د کره هدف وشتونکو توغندیو رسیدل او دغه رژیم د سمندري اډې په نشه کېدل او ورسره د سخت تاوان رسیدل چې یو مهم بدلون ګڼل کیږي له لبنان سره په جنگ کې د اسرایلو د اوربند بل لامل کېدای سي. د دې پترس کې چې کوم توغندی چې پښتود لګیدلې د دیمونا اټمي بټۍ هم په نشه کولای سي. هغه ویل د رواني دورانې په لوړ توان سره د ولا توغنده او بی پیلوټ الوتکې په حقیقت کې د نتنیاهو دروغ ته یو خبرګوندی چې دا یې کوله اسرایلو د حزب الله څخه باندې 80% جنگي او توغندوي توان لمنځه وړي او حزب الله له بل هر وخت نه ډیر کمزوري سوی دی. د سیاسي تفسیر پای. من اوریدونکو د پروګرام په دغه برخه کې به هم د پاکستان په ورسته حالاتو د دوو کارپوهانو آزاد خبریال طاهر خان او د سیاسي چارو شنن ډاکټر محمد رحیم دورانی په ګډون ګردای میز خبرونه واوري او لاغه ورسته به هم د کال د شعار ترونوان لاندې یو ځانګړی خبرونه درته وړاندې سي چې ورسره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ او ساته پروګرام ختم سي او موږ به هم ساسو له حضور رخصت شو. www.parstoday.rs/spaces موږ د پانی درک دی.
نو ولالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی ولې دلی دی لیا دانست کول دغه غواړي
موږ په راحت سره دا ویل چې موږ څه کوم یارګر روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګی چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي
هندارا
د تهران رادیو درنو ورتونکو سلامونه وخت مو په خیر زه تاسو له خلګنې مو تاسو هم در خبرونه اوري ورسره له هغه چې د پاکستان په خوانی لومړي وزیر عمران خان ال زندان څخه او د هغه میرمنې بشرا بیبي امر وکړ چې د عمران خان د خوشکې دوه او د تحریک انصاف د دوی په وینا د قانوني غوښتنو د منلو په موخه به د نومبر په 25مه په اسلام آباد کې پراخ لاریون پیل کړي د پاکستان حکومت په ټول توان د لاریون مخنیوي پیل کړ که څه هم تیر ورځ تحریک انصاف ګوند پلویان اسلام آباد ورسیدل خو نن سهار د خبرونو لمخې په دغه هیواد کې پاکستانی ځواکونو لاریون ختم او د تیرو څلور ورځو راهیسې د اسلام آباد تړل لارې په عادي ډول پرانستل شوې له نن سهار راهیسې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر په لارښوونه د بیلابیلو سیمو څخه د کانټینرونو د لرې کولو لړۍ هم پیل شوې ده د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن تقوا ویلي چې سر له نن څخه به تړل شوې لارې خلاص شي او په مخابراتي شبکو به لګول شي او بندیزونه هم لرې شي خو نوموړي وبلې دا هم کړی چې د عمران خان لاریونوالو کې زیاته برخه افغانان و چې دا موضوع خایي د پاکستان او افغانستان په اړیکو نور منفي تاثیر هم وکړي او یاد هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت لا هم خراب شي بلخوا د پاکستان دولتي تلویزیون ویلي چې د تحریک انصاف د لاریون پر مهال 500 کسان نیول شوي دي خو د پاکستان تحریک انصاف ګون ادعا کوي چې دغه ګون ګن پلویان د لاریون پر مهال د پولیسو لخوا وژل شوي دي او سلګونه ټپیان دي په ورته وخت کې تحریک انصاف ګون ویلي چې د خیبر پختونخوا سروزیر علي امین کندپور او د عمران خان میرمن بشرا بیبي په منصره کې له خبريالانو سره د پیل شوي لاریون په اړه ورستو جزئیات شریک کړي د عمران خان پلویان لاریونونو او پر وړاندې د پاکستان د حکومت عکس العمل هم بیلابیل غبرګونونه درلودل د پاکستان د طالبانو تحریک یا ټي ټي پی د ویل امی په خبرولو سره ویلي چې انقلاب په شوار ورکولو ناراضي بلکې د پاکستان پاوز پر ضد باید وسله پورته شي په اعلامیه کې ویل شوی چې د ظلمونو او جابر واکمنانو لکړاوونو سره مخامخ کېدل د پاکستانی ولسونو د ژوند برخه ګرځېدل خو خیر ملتونه باید سملاسي لستونځو څخه د وتلو اغیزمنه لار غوړه کړی د بخښنې نړیوال سازمان هم د لاریون پر مهال ویلي ول چې د پاکستان حکومت باید د لاریونوالو د حقوقو بشپړ ساتنه وکړي او په سملاسي توګه دی وای پر هغوی د دزو حکومتونه لغوه کړي د افغانستان په چارو کې د امریکا په خوانی استاد زلمی خلیلزاد چې د عمران خان خوشکېدو ته ستر لابیکون کې هم بلل کیږي ویلي چې په اسلام آباد کې د پوځي عملیاتو لخوا د لاریونونو د مخنیوي او د عمران خان د میرمنې د بیانولو هڅه احمقانه دي نوموړي په خپل ایکس کې لیکلي چې د پاکستان د پاوز د غکړنې به د زیاتې وینې تویدنې او بې‌ثباتۍ لامل شي موږ هم د تهران ریډیو په اوسنۍ هندار خبرونه کې د عمران خان د خوشکېدو په مخه لاریونونو غبرګونونو او پایلو ته خبرونه ځانګړې کړې خدا مهال یو لنډ د ملرو بیرته راګرځو د تهران رادیو درنو ورتونکو یو ځل بیا هم تاسو ته خرغلاس وایو هندار خبرونه او ری خبرونه مو د پاکستان وروستي وضعیت غبرګونو پایلو ته ځانګړي کړي بس کې را سره په پاکستان کې آزاد خبريال هغلی طیر خان او همدارز په پاکستان کې بل شنون کای هغلی ډاکټر محمد رحیم درنه سیمل مندي بس له هغلی طیر خان سب څخه پیل کوو ډیر مننه طیر خان سب چې بس راغلی په پاکستان کې اوس وضعیت څه ډول دی د لارجون پایس ډول وشو د دوی غوښتنې څه وی او د دغه لاریون په پایله کې رامسته شوی تلپات او نور زیانونو مسول څوک شول تاسو په دې باندې هم معلومات راکړئ چې عمران خان په لویان یې څه غوړی بیر اخیره
پاکستان کې وضعیت بالکل هم خنه ده او البته اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا خو اعلان شوی دی چې دوی هغه کم لاریونو مارچ وو د حکومت ضد هغه اوس فسخ کړی دی، منسوخ کړی دی، ختم کړی دی. او دا اعلان د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مرکزي ویان دی شیخ وقاص اکرم دغه لخوا په یو بیان کې شوی دی. او پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف دا ادعا به هم کړی دی چې د دې اته کسان په دې کې وجل شوی دی په یو بیان کې ویلی وو. د دیرش په شاوخوا کې جو بلدی خو بیا دغه بیان وروستو د پی ٹی آئی چې کوم رسمي د ټولنیزو رسنۍ دي داغوی پغې کې ایکس پانم شامل ده، ایکس هم شامل دی. نو دیو چې د مړو شمیر زیات دی او البته حکومت تر اوسه پورې د پی ٹی آئی دغه اداو پاړه باندې سن دی ویری، لیکن پی ٹی آئی د خپل دغه چې دی وی وجری شوی دی دغه ویډیوګانې او دغه رنګ تصویرونه عکسونه په خپل رسمي پاڼو باندې مخبره کړی دی. نو تشدد بالکل شوی دی او عملیات شوی تیر شپه. نو اسلام آباد خو اوس انټرنیټ هم تر څه حد بحال شوی دی، سړکونه هم ځنې خلاص دی او رو رو وخت باخلی چې حالات نارمل شي. خو بهرحال مر جوب در رامنځته شوی ده. د پاکستان تحریک انصاف غوښتنه د عمران خان خوشي کول وو. دغه غوښتنه بنیادی وه چې عمران خان په ډیرو قضیو کې هغه یو کال نه زیات وخت شو هغه په راولپنډۍ په زندان کې دی او ځنې قضیو کې کیسونو کې دغه ضمانتونه هم شوي دي، ځنو کې هغه بری شوی هم دی. خو په هغه باندې دومره زیاتې کیسونه دي، مقدمې دي چې تر اوسه پورې هغه په زندان کې دی. دا یو غوښتنه وه. او عمران خان بیا چې کوم درې خپلې غوښتنې کړې وې، هغه یو دا و چې دغه دا وینا ده چې د انتخابات د 8 فبروري چې کوم شوی وو، د ده دا ادعا ده چې د ده هغه رای ووټ یا واک هغه غلا شوی دی، هغه دې ورته واپس ورکړی شي. او دویمې غوښتنه دا وه چې څومره مشران او د دې فعالین کارکنان هغه نیول شوي دي په تیر یو کال کې، هغه دې خوشي شي. دریم دې یو بله غوښتنه کړې وه چې کوم هغه پاکستان په اساسي قانون کې چې کوم ترمیم شوی شپږویشتم د 100 هفتې وړاندې، چې په هغې کې وزیر اعظم ته او پارلیمان ته د لوی عدالتونو د محکمو چې کوم قاضیان دي ججان دي د هغې د ټاکلو اختیار ورکړی شوی پارلیمان ته وزیر اعظم ته. دغه نور شیان پکې هم وو خو د دې د واپسې هم غوښتنه کړې. دغه درې بنیادی د عمران خان لخوا وي او بیا د پی ټی آی لخوا د عمران خان خوشي کول دا لوی غوښتنه وي.
ډیره زیاته مننه هغه تیر خان صاحب چې جواب مو راکړ. هغه ډاکټر محمد رحیم درانی صاحب له تاسو هم نړۍ مننه چې بحث ته راغلي. د پاکستان حالات څه ډول دي، لاریون کې سره منځته شول او تاثیرات به په پاکستان باندې څه وي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ټولو په سر کې تهران ریډیو ټولو اوریدونکو او چلوونکو ته سلامونه. چې کومه پوښتنه تاسو وکړه، نو د پاکستان حالت په چاپټ نه دی او کو ګورو بل ورسې کوم احتجاج شوی دی، لارویون شوی دی په اسلام آباد کې، که څه هم د حکومت د طرفه ته لارې تړلې شوی او کانټینیرونه ایښی شوي وو، ځای په ځای لارې بندې شوي، خو خلکو هغه لرې کړل او ځان یې ډي چوک ته ورسو او غوښتل یې چې یو ډېر پراخ احتجاج وکړي او په کوم کانټینر باندې چې تقریر کېدونکي وغه ته کانټینر ته ورو لګېد او دې تقریر و نه کړې شو. او لکه څنګه چې دی غوښتل چې د عمران خان د آزادې دو غوښتو کې په دغه احتجاج سره نه دی پکې کامیاب نشول او غوښتل چې تر درې ورځو دا دوام ولري، خو د حکومت د مداخله دا وجنا چې زه په زه دزم کړی دي، کسان هم پکې لګی دي، دي زخمیان هم شوی دي. او د دې چې کومه وینا ده د عمران خان د ګون چې کومه وینا ده تحریک والا، دی ویل دي چې کسان هم پکې مړ شوی دي، دا داوا کوي. خو د دې لا پته نه لګی چې څومره کسان پکې مړ دي. که څه هم په فیسبوک او په نورو سوشل میډیا کې چلیږي د ځینو کسان نومونه راغلي چې تحریک انصاف والا کسان مړ شوی دی، لکه هغه کې یو دا ورغزو کس هم و چې تصویر راغلی د فیسبوک باندې. نو د دغه مرګ جوب لید وجه نه دا حالات ډیر خراب شوی دی او حالات تر دې حد خراب شو چې دیغه در نه ورته وي کې لارو یون احتجاج هغه پرې خو دا واپس شو. کس هم دی چې تر درې ورځو به دوام لري او اوس دی وی چې نه دا عمران خان مونږ ته ویلی دی چې پر امن احتجاج ولرې ځکه مونږ واپس شوی. چې تر کوم حد پورې د اثراتو خبره ده چې څومره اثرات لري، څومره تاثیرات لري، نو زه به دا ووایم چې د پاکستان عوام په لږ څه باندې راپاسي او بیا کینی خو حکومت ته د زور پته ولګید چې یاره د دې تحریک انصاف په زور شته ځکه چې دا په حق او اول نم په حق او ټونم دی ګټلې او دغه نه باوجود بیا دې تخپل حق نه دی ورکړی شوی نو بیا ډیر عوام دې سره ولاړ دي لکه زلمی خلیل زاد ته د پښتنو لخوا دې سره ډیر کسان ولاړ دي لکه ګندا پوری سه پخپلم پښتون دې دسه نور کسان ټول دې سره ولاړ دي او دې دغه اثرات ولرل چې په حکومت باندې زور راغی خو حکومت بیا خپل زور وکړ او دغه احتجاج ختم کړ.
ډیر زیاته مننه هغلی ډاکټر محمد رحیم درانه چې زموږ پوښتنه مو ځواب کړه. دوستانو یو لنډه د ملرو بیرته راګرځو. دوستانو یو ځل بیا هم خرغلاس خبرونه ته دوام ورکو. تیر خان صاحب فکر کوي چې د پاکستان پوز به د حکومت واک په لاس کې واخلي یا د محل ټول واک د پاکستان پوز په لاس کې دی او ارتیا نشته چې دوی داسې کوم ظاهري قدم تر سره کړي.
ګوره ګومان نه کوم چې حکومت باندې د بو فشار راشي. ممکن دی چې یو نفسیاتي خو وي لیکن چې کله تیر شپه فوج مو نیمه فوجي ځواک عمل ته موجود وو فوج ممکن دی چې برای راست پدې عملیاتو کې برخه نه واخیسته خو نیمه پوزي ځواک پکې اخیسته ده پولیس اخیسته ده او چې کار دغه عملیات ته موږ وګورو او بیا جاني نقصان ته وګورو ماضي کې مثالونه کم دي چې کم طاقت بیګا استعمال شوی دی نو دغه حکومت پالیسی او د ترسره د ادارو پالیسی ښکاری چې هغه عمران خان سره د ښکاری چې نرمي نه خایي او بل خو عمران خان هم خپل هغه موقف باندې خو د خبرونو خاغین کاری نه خو هغه د فوج سره خبرې غواړم. سیاسی حکومت دغه پټکو هغه اختیار نه لري او د عمران خان دا ادعا چې هغه فوج کې نولي حکومت ته دي سره نه کوم فوج سره کوم فوج هغه سره خبرې نه کوي عمران خان سره. نو عمران خان البته کله نه کله داسې خبرې راشي چې عمران خان دی هغه تیر کال د مئی په نهمه باندې چې کوم د فوج په مرکزونو باندې او په ځین نور ځایونو باندې حملې شوې په هغې د بخنو غواړي. خو عمران خان البته وایي چې فوج د بخنو غواړي ځکه هغه وایي چې د شلو نه زیات د دې کارکنان په هغه ورځ باندې وژلي شوي وو او دې هم نیول شوي وو. نو بهرحال دغه ټکر دی د نظر او داسې په ظاهره باندې د عمران خان او د فوج ترمنځ ګمان نه کوم چې ډېر زر به سروغ جوړ وشي یا ودې ته لار سم شي. نو دواړه د دواړو موقف ډېر سخت دی او دغه سخت موقف زما نظر دا دی چې دا تیر شپه کوم عملیاتو شو جاني نقصان شو د پی ټی آی د کارکنانو نو ګمان نه کوم چې سره جوړ جاړي ته به لار سم شي. نه ګوره زما نظر دا چې فوج واک په لاس کې ځکه نه اخلي چې اوس په پاکستان کې که موږ وګورو نو په هر ځای کې د فوج ډېر لوی نفوذ دی او کنټرول دی. که خارجه پالیسی ده زما خپل دا نظر ده چې فوج په خارجه پالیسی باندې کنټرول دی په اقتصاد باندې تر ډېره حده پورې پالیسی باندې کنټرول دی. سیکیورټي امنیتی پالیسی قاسم د فوج د کنټرول لاندې وي په هغې باید د سیول د ملکي حکومت رول نشته او میډیا رسنۍ هم داسې دلته اوس یو سوچ ده چې دا هم د فوج لخوا کنټرول شوي دي ځکه چې میډیا رسنۍ او رپورټونو ته وګورو نو هغه هغه لاین او هغه لارښوونې هغه خپلوي. نو تقریبا په هر شي کې د فوج اوس یو ډېر لوی رول دی. نو ډېر خلک دا موي چې دا خو عملا یو مارشل لا ده یعنی یو امیرانه یو دیکتاتوري نظام دی په پاکستان کې. نو په داسې حالت کې فوج ته ضرورت نشته چې هغه راشي یو واک ترلاسه کړي او ځکه چې بیا نړیوال بیا ډېر مسلې جوړېږي او هیواد ته او پاکستان کې خو دې کوم شک نشته چې اقتصادي او امنیتي مسلې شته. نو د فوج واک دی تر ډېره حده پورې او د مارشل لا ضرورت نشته.
ډیر زیاته مننه هغلی تیر خان صاحب. هغلی درانه صاحب ستاسو په نظر په پاکستان کې د وروستي وضعیت حل لار څه ده تر څو په خیبر پښتونخوا په ګډون چلته ډیر وضعیت خراب دی په ټول پاکستان کې امنیتي اقتصادي او سیاسي وضعیت کنټرول شي؟
که موږ ګورو د پاکستان چې کوم وضعیت دی خو وضعیت نه دی یعنی داسې وخت دی چې هم د بهرنیو ستونزو سره مخ دی هم له داخلي ستونزو سره مخ دي. کبه ګورو په خیبر پښتونخوا کې چې پښتانه لګیا دي پښتانه وژني ندی کې هم موږ دا ویل شو چې دا امنیتي ګوندونو یا د سسته او یا د بے پامه او یا دا ویل شي چې کله کله په زور باندې دي د کارونه کوي چې عوام په خپل کې اخته کی چې د خوای پام نشي چې موږ څه کول غواړو. نو د دې حل لار خو یو دا چې د حکومت چې د عوام په خوخه دی چې موږ وایو چې جمهوریت دی د عوام په خوخه خو عمران خان ګټلی و او د غي تحریک انصاف ګټلی و او د غي حکومت په حق او دی پراغله په زور باندې حکومت خپل ک او یعنی دا بوته وای چې یو باطل حکومت راغله دینه په کار دی دا غي ته حواله کی عمران خان آزاد شي او دا حکومت غي ته حواله شي چې وضعیت خپل ځای ته راشي او دا وضعیت سم شي. یو خدا خبره ده او بل دا چې په خیبر پښتونخوا کې چې کومه بد امنی جوړه شوې ده اقتصادي او سیاسي وضعیت خراب ده. نو د دې د کنټرول لپاره په کار دی حکومت سختی و نه کی ځکه چې څومره دا سختی کوي د حالت په نور ورځ پر ورځ خرابيږي او کله چې دی په باطل دی او په هغه باطل باندې ټینګتیام کوي او پوخ په ولاړ دی نو عوام ته په سختي باندې نشي راړول نه پزړونه لکه وي په زور باندې یاري دوستی نه کیږي کنه نه په زور باندې د عوام ته نشي راخپلولې او نشي کنټرول کولې. که غواړي چې د عوام کنټرول شي او دا وضعیت خشي نو پکار دے عوام سرا نرم لہجے سرا نرم طریقے سرا کینی مذاکرات کی خبر او کی او یو بہترین حل را رو باسی گورا مو بو وای چې د پاکستان کم فوج دے پکار دا میانس کی کردار ادا کی او طرفه کردار ادا نه کی یعنی دا و نه کی چې غیر غرب تشی پکار دے میانس کی لار اختیار کی او د دوانو گندونو خیال ساتي هم د تحریک انصاف هم دا غی خو چونکه تحریک انصاف زمونږ په نظر کې په حق دینه په کار دی عمران خان خوشی شي او دغه یعنی هغه تخپل حق ورسی حق حقدار ته ورسیږي.
هغه لای ډاکټر محمد رحیم درانل تاسو نړۍ مننه چې بس ترغلی او زموږ پښتني موضوعاب کړی تر خاص تاسو نن مرسته پښتنم دا کوم چې د پاکستان ورستی وضعیت حل لاره څه ده ترڅو د دوی اقتصادي امنیتی او سیاسي وضعیت کنټرول شي.
ګوره د مسلو حل لار خو یوازنه چې وی هغه مذاکرات وی خبري وی او پاکستان کې جوستاني کم سیاسي کړکیش ته بحران دی هغه حل لار خو ځکه نه وینم په دې نذیراتلونکو کې چې ما مخکمه ذکر وکړو چې حکومت فوج او دغه رنګي اپوزیشن یعنی عمران خان پاکستان تحریک انصاف دوی خبرې نه کوي او مذاکرات نه کوي. نو چې مذاکرات نه کوي او کینه نه خبرې نه کوي او پاکستان کې هغه سیاسي ترنګلي حالت او تناو هغه دومره زیاته ده چې ماضي کې به خلکو خبرې کې دي سیاسي مشران د اختلافاتو باوجود اوس د سخت موقف هر غاړه خپل کړی دی او دغه سخت موقف لامل ډیر زیات دلته مشکلات وي. نو داسې اشاره نشته چې فوج به عمران خان سره کینی او عمران خان به فوج خو عمران خان غواړي خو فوج سره نه کینی او سیاسي حکومت خو زما نظر دا چې رول ډیر زیات ضعیف دی اوس په دې ټولو معاملو کې. نو ګمان نه کوم چې مذاکرات او کمی وزنی حل دی هغه طرف دی کینی او دا پر ډیر وخت په زما خیال چې دا مشکل حالت روان دی او پاکستان کا په خو دا سیاسي شخصیات او مذهبي به و چې هغه په داسې حالت کې خپل رول لرو هغه شخصیات مو څنګه رنګ نشته او هغه رنګ رول هموس په پاکستان کې مشرانو کې ځکه په یو بل باندې اعتبار بالکل نشته.
په پاکستان کې آزاد خبريال هغلی تیر خان صاحب خبرونه تل راتګ او زو ویلو مو نړۍ مننه. دوستانو اوسنی خبرونه په هم دې ځکه پای ته رسیدي ل خپل دوړو ملمنو تاسو له ملتیا نړۍ مننه کوم که غواړی چې تهران رادیو تعقیب کړئ زموږه ادرسونه دی farstoday.ir/ps همدارز iranradio.ir/ps دا دوړو زموږه دوی پانو ادرسونه دی instagram.com/irib پښتو د مو د انستګرام ادرس دی ټلګرام کې مو ادرس دی t.me/tehranradio1 او همدارز فیسبوک کې زموږه ادرس دی facebook.com/irib پښتو او همدارس ټوئیټر کې زموږ آدرس ته x.com/tehranradio1 په یوټیوب کې مو پیدا کولای شي youtube.com/@iranradio په انستګرام او پلس پر
څوار لسو دریم کال شعار
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
د کال شوار نومې لړۍ لننني در دې شم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
دوستانو د اسلامي انقلاب معظم لارښود د هر کال د نوي کال لپاره یو عنوان او شعار ټاکي. د 1403 لمریز کال لپاره یې د خلکو په ګډون سره د تولید وده په عنوان سره شعار ټاکلی دی. دغه عنوان ښیي چې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود تر ټولو مهمه اندېښنه د اقتصاد موضوع ده. په تیرو څو پروګرامونو کې در سره د تولید په چارو کې د خلکو د ګډون څرنګوالی ارزولی دی او دغې چارې ته دوام ورکوو. د تولید په ودې کې د مشارکت او ګډون څرنګوالی یوه داسې تر ټولو اصلي موضوع ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت خلک د یوې اساسي پوښتنې په توګه ورسره مخ دي. کله خنډونه لیرې شول، بالقوه ظرفیتونه بالفعل حالت ته وګرځېدل او حاکمیت هم په دغه ډګر کې عملیاتي لارې چارې ترسره کړې، د تولید د ودې په تحقق کې د خلکو د ګډون اشکال مطرح کیږي چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود د لمریز کال د پیل په وینا کې د هغوی یوې وړې برخې ته اشاره کړې ده. لکه څنګه چې فرمایلی دي، په همدې وروستیو کې په همدغې امامباړۍ کې یو نندارتون جوړ شوی چې ما د خصوصي برخې د تولیدي فعالیتونه او هغه څه چې خلکو په خپلو پانګو سره او په خپل نوښت سره ترسره کړي دي له نږدې مو ولیدل. ډېر حیرانوونکي وو، ډېر ښه وو. په تولید کې د ولسي توان د لوړ ظرفیت ښودونکي او په اقتصادي نوښتونو کې یې ترسره کړي وو. ډیر ځوانان وو، ځوان راغلی وو، دلته یې خبرې وکړې چې په خپلو نوښتونو سره یې د اقتصاد په برخه کې ستر کارونه ترسره کړي دي. د لویو صنایعو په څیر، د اوبو د مصرف د سیستماتیک کولو په څیر، د تیلو د برخې په څیر، د لاسي صنایعو د برخې په څیر، د ترانسپورټي چارو په څیر، په دغو ټولو برخو کې نوښتګرو او زیارکښو ځوانانو هڅې کړي دي، کارونه یې کړي دي او غوره کارونه یې ترسره کړي دي.
د خلکو یو تر ټولو مهم اقدام یا په بله معنی په تولید کې لومړنی اقدام د داخل د تولید د شیانو اخیستل دي. بېشکه که د یوه هیباد خلک د خپلې هرې ورځې د شیانو په اخیستو کې د داخل جوړ شوي شیانو ته پر بهرنیو شیانو ترجیح ورکړي، نو د هیواد د اقتصاد په غوړېدا، د تولید په زیاتېدا او د کار کسب د موندلو په لاره کې لوی ګام پورته کړی دی. که د یوه هیواد خلک د هغه هیواد د داخلي تولید د شیانو په مصرف ټینګار وکړي، نو دا موضوع د بیروزګارۍ د پر کمیدا او د عایداتو او تولید پر زیاتېدا سربیره چې د خلکو او هیواد په ګټه د څوکه د تولید د سویې د کیفیت او کمیت د لوړتیا او نورو هیوادونو ته د صادراتو تر مرحلې د رسېدا سبب کیږي چې په خپله د اقتصادي پرمختګ یا همهغه د تولید د ودې لوړو مرحلو ته د رسېدا لپاره یو عامل دی. په دې منظومان کې د داخلي شیانو د تولید د مصرف د کلتور په رامنځته کولو کې د خلکو رول هم ډیر اغېزشیندونکی دی. خلک پر دې سربیره چې په خپله د ایراني او شیانو د اخیستلو ګام پورته کړي، په هغو موردونو کې چې د نورو وطنوالو لخوا د بهرني او شیانو اخیستل وبیني، نو د داخل د تولیدي شیانو د اخیستو او د هیواد د اقتصادي پرمختګ کې د رول د ضرورت یادونه هم کولی شي او هم هغه شان په دې زمینه کې خپل مهم رول ولوبوي. بېشکه هغه کسان چې له ملي او داخلي شیانو سره تعصب ونه درلودل، په تولید کې هم د پانګونې په څیر فعال مشارکت به ونی لري. دا چې لومړنی ګام د ایراني او شیانو په اخستو مشارکت دی، یعنی د ایران خلق منی چې ایراني شیان شته دي، دا منی چې ایراني شیان د استفادې وړ دي، منی چې ایراني شیان د سیالۍ وړ دي، او هغه مهال چې دغه ذهنیت تیار او سیستماتیک شي او په هیواد کې د یو عمومي کلتور په توګه خپور شي، نو هغه وخت به په تولید کې د ګډون ورپسې ګامونه پورته کیږي.
دوستانو، په همدې دلیل د اسلامي انقلاب ستر لارښود د ایرانیو شیانو د مصرف د غشان کلتور جوړونه د خلکو د اقتصادي مجاهدت په عنوان سره یادوي او فرمایي: موږ په دغه هیواد کې ژوند کوو او پر دغه هیواد له الهي نعمتونو څخه برخمن یو. هغه وخت هغه پیسې چې په دغه هیواد کې ترلاسه کوو د یوه بهرني کارګر جیب ته یې اچوو، نو دا د یوه داخلي کارګر په تاوان ده. دا په دې معنی ده چې موږ د هیواد داخل ته د داخل کارګر ته یې زحمت ګالي او جنس تولیدوي بې پروايي کوو، او زو د بهرنیو کارګرانو په لور، نو دا ډیر بد عادت دی. زما په اند د خلکو یو اقتصادي مجاهدت دا دی چې لاړ دې شي او د داخل جوړ شوي شیان دې واخلي، نو لازمه ده دغه شیان مجاهدت او کلتور جوړونه هم له ایرانیو شیانو سره لا زیاته ګروهنه او تعصب لازمه شي. موږ د خپل ملي اقتصاد په باب باید تعصب ولرو، باید ورسره ګروهمن شو. د بهرني جنس یا شی مصرف زموږ یو مهم عیب دی. موږ باید په ځان کې دا تعصب ولرو، له خپل داخلي جنس، داخلي مصرف او خپل ملي اقتصاد سره مینه ولرو، لکه څنګه چې زموږ ځوانان له تولید زیاتولو سره مینه لري. موږ تعصب لرو چې د فوټبال فلانی ټیم پلویتوب لازم دی، څوک د سرو د ټیم پلوی دی او څوک د شنو د ټیم پلوی دی، او هغه هم په ډیر تعصب سره او حتی ځینو بهرنیو ټیمونو سره ګروهنه. څوک د ریال مادرید ټیم پلوی دی، نو یو څوک بل د بل ټیم. دا د دغو ټیمونو په باب تعصب لري. که همدومره او په همدې انداز تعصب او مینه او ګروهنه د داخلي تولید او ملي اقتصاد په باب ولرو، نو زموږ ډیر کارونه به اصلاح شي.
هغه مهال چې له ایراني او شیانو څخه استفاده یو کلتور شي او ټول خلک ورسره ګرومن شي، نو په هیواد کې د وطن جوړ شوي تولید زیاتیږي او شکیږي، او په دغو شرایطو کې د پانګونې په چوکاټ کې او یا په بل هر شکل کې په تولید کې د ګډون امکان برابریږي. داخلي تولید ضرورت لري. داخلي مصرف کونې ته دا د خلکو مسؤلیت په غاړه یو مسؤلیت دی. خپل مصرف باید له خپلو داخلي تولیداتو خوښ کړو. دا چې ځینې کسان هر وخت په بهرنیو مارکو او برندونو او په بهرنیو نامو پسې شي، نو دا یوه تېروتنه ده، د یوه شخصي حواس پوره کېدا ده. خو یوه اصلي او عمومي کار ته سخت ګذار ورکول هم دي. داخلي مصرف داخلي تولیدات زیاتوي. داخلي تولیدات چې زیات شي، نو بې وزګاري له منځه ځي. تولید چې زیات شي، نو انفلیشن کمیږي، گرانی کمیږي، کار کسب زیاتیږي. دا ټول له یو بل سره تړلی دی. په یو هیر دا قضیه زموږ خلکو په لاس کې ده چې خپل مصرف څرنګه وټاکو. یوه خطرناکه او منفي نتیجه ایرانیو شیانو ته شا کول او د ایرانیو کارخانو په یوې بلې پسې په دوامداره ډول دیوالیه کېده ده. په دغه شان شرایطو کې په تولید کې د ګډون لپاره د ټولنې ګروهنه او انګیزه هم له منځه ځي، او په یو بل تعبیر سره ټولنه کله د داخلي تولید کوونکو او د نسکورې دا شاهده به ووسی، نو بیا به یې له تولید سره ګروهنه کم شي، او یا به یې دغه ګروهنه له منځه لاړه شي او دغه حوزو ته به خپله پانګه وارده نه کړی شي. حقیقت دا دی چې د ایراني او شیانو د اخیستلو د کلتور جوړونې لپاره د غشان هلو ځلو سره سره بهرني او شیانو مصرف ته ګروهنه تر اوسه پورې هم زموږ په هیواد کې موجوده ده، او د هیواد په ټولو کلتوري، اجتماعي او اقتصادي اړخونو کې ناوړه اغیزې او تاوانونه د لیدو وړ دي. شاید دغه موخه ته رسیدا تر ټولو اصلي ګامونه یوازې د مصرف کوونکو لپاره سپارښتنه نه ده، بلکې تولیدونکي هم باید د اوزارونو او د اوزارونو کیفیت لرونکو شیانو په وړاندې کولو سره اجازت ورنه کړي چې ګاهکان په بهرنیو شیانو پسې لاړ شي. تولید کوونکي باید مصرفونکو ته احترام وکړي او هغوی ته غوره شیان وړاندې کړي، او مصرف کوونکي هم باید تر څو چې ایرانی شیان وي نو بهرني شیان دې نه اخلي. البته دا په دې معنی نه ده چې خلک دې په پټو سترګو ناسم او ګران شیان واخلي. کله تولیدونکي د ښه کیفیت لرونکي شیان تولیدوي نو خلک هم ورسره مینه لري او ګروهمن کیږي چې داخلي تولیداتو څخه استفاده وکړي او نورو ته هم د اخیستلو او ورڅخه د استفادې سپارښتنې وکړي.
دوستانو د دې مطلب وختم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو
او تاسو په متعال خدای سپار.
Thank you.